دا خبرونه په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مول افغانستان اروپا ته د لاجور د لارې پاړه د درو هیوادو د وزیرانو لغونډې خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفاداره 15 وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان بانک د نور اثارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایرانه غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشي کړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفاداره 15 وسلوال وژل سوي دي. دا پیښه تېره ورځ د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې رامنځته سوه. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اکبر به شش ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورسي. جنرال عبدالرشید دوستم په فریاب کې د دولت مخالفو وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس په سریفل ولایت تللی دی او تیره ورځ یې د کوهستاناتو ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون په وزنوجون کې برید کې دوه افغان سرتیري ووژل سول. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل په پرونی حمله کې چې د کابل په شمال لویدیځ کې وسوه دوه سرتیري وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي برید کوونکی ځانوژونکی پیاده روان و. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هر کله کوي، خو وای دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینې پلانونه طرحه کړي. په وروستیو کې هند ته له افغانستانه د پیازو صادرات د ورځې 200 تنو ته زیات سوي او دا لړۍ به له 45 نیولې تر 40 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د کاله د 10.5 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات لري او اوسني صادرات هغه وخت افغانستان ته ګټه رسوي چې په افغانستان کې د سبو او میوو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې شي.
که چیرې هر تن 200 ډالر وي، معنی دا چې د کرایې سره او نور شیان سره 500 ډالر دا کیږي 15 لک ډالر. او دا فصلي صادرات تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. د درې میاشتې موږ پیاز لرو دلته، د نه میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دنه په افغانستان کې زیرمی ولرو، کولستریج یا سرطانی ولرو، دا به خوی په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کړو.
از ډاکټر حفیظی وای د پیازو د فصل تر پای ته رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 90 زره ټنه پیاز صادر کړي. د افغانستان بانک د نور اثارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل دوی بازار ته د ډالر ارزه سر لننه پیلوي. په وروستۍ کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ډیر ټیټ شوی چې د مسلې د مخالګو او سوداګرو اندیښنې هم پرولې دي. د افغانستان بانک وایي کله د افغانستان داخلي تولیدات قوي او د صادراتو او وارداتو تفاوت کم سي، د افغانۍ ارزښت به په تدریجي ډول ښه سي. ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن د آسیا غوړ لیګ سیالۍ په سلسله کې خپل دویمه مسابقه له نیپال سره وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د 19 کلونو ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
من دا هم چې ته موږ ته نو بل د نیپال زم د سم بل سره اخره د هم لوم تر سره کوي په دا سره چې تاسو یو ډول په تاسو ته ان شاء الله د افغانستان د 19 کلونو بل پوره چمتووالی لري تر دا چې تاسو به تستکلی دي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم پرون کویټ ته په 8 وکټو سخته ماته ورکړې وه. دغه 15 اور مسابقه د ماليزیا په پلازميني کولالامپور کې روان دي چې افغانستان به له نیپال، متحده عرب امارتو، سعودي عربستان او ماليزیا سره هم مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په لړ کې چې په کابل کې کیږي نن د طوفان هریرود او د میوند اتلان سره د مسابقې ډګر ته وځي. طوفان هریرود د افغانستان د لویدیځون استازیتوب کوي او د میوند اتلانو ټیم کې د جنوبي ولایتونو فوټبالران برخه لري. بیا هم اشاره غلست. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو يهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستي موافقه پاړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د دې یهودیانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما ویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه په باور نه بلکې پر دقیقې ارزونې ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرایلو حکومت له ایران سره د سوي موافقې مخالفت کوي، خو ده ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرایلو د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري. دی وایي په ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرایلو پلویان یو او یوه کورنۍ یو. د جولای د 14مې نېټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایران، د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کېږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیځ شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتي د بند څلور کلونو د پرکېدو په مناسبت جان کیری تیر رازول حکمتي په ایران کې د خپلوانو په کتلو بوختو چې د جاسوسي غلط تورونه قرباني ولګول سول او بندي سو. جان کیری په وی اعلامیه کې د ایران له حکومت وغوښتل چې د بشر دوستۍ له مخې د امیر حکمتي خوشی کړي. په عین حال کې ښاغلی کیری له تهران وغوښتل چې دوه نور امریکایان عیسوي کشیش سید عبدینی چې د بند اته کاله پر کېږي او د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان چې تر کال زیات موده کېږي بندي دي هم خوشی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې په روسپلو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداري ورکړی دی چې نور سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات وپکښ وکړي. جو بایدن د اوکرين له ولسمشر پیترو پروشونکو سره تیر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکرين په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د اوکرين حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نور سیمې نیسي او د اوکرين له قانون او د اوکرين له قانون چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن ویل چې دا پریکړه د مینسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. او په لسګونو زرو عراقیانو په پلازمینې بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونی مظاهره کې د سخلرز شیعه ملا مقتدی الصدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیعه ملا آیت الله علي السیستاني تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي، لکه د برېښنا، اوبو رسولو او روغتیا خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر البادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل کې چې تیره میاشت پیل شوې د اصلاحاتو وستلو د پروګرام ژمنه کړې و. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونو په دوام مول افغانستان اروپا ته د لاجورد د لارې د تیرېدو پاړه د دروي هوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډله جزئیاتو خبرو. بیا به واوري چې له افغانستان هند ته د پیازو صادرات زیات شوي. په ننګرهار کې مو د داعش له هلو ځلو خبرو.
د خلکو سره بارتون خراب دی نو خلکو په کې کې راکړی دي هغه منطقه یو حیل غوندې کېږي خلکو ته.
دا به هم واوري چې ولې په خوست کې د کتاب مینوال زیات شوي.
خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبریالانو مظاهره کړې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساس په ژغ څخه شوي پیغامونه هم خپرو. د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیه په انتالیا کې د لاجورد د لارې پر امکاناتو خبري وکړي. دا لارې افغانستان د اقینی بندر لارې له اروپا سره وصلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی و چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه له لارې افغانستان له اروپا سره یو ځای شي او په دې تړاو د سیمې له هیوادو سره خبري هم شوې دي. افغانان په دې باور دي چې شاوخوا 2000 کلونه مخکې د بدخشان لاجورد له همدې لارې منځنۍ اسیا او اروپا ته صادرېدل او د همدې لپاره دې لارې ته د لاجورد لاروي. د افغان چارواکو په باور د لاجورد لاره د افغانستان لپاره تر ټولو خوندي او لنډه لاره ده، ځکه چې د افغانستان له پولې د ترکمنستان د ترکمنباشي تر بندر پورې هم د اورګاډي پټلۍ غځېدلې او هم لاره جوړه ده، او له همدې وروسته هم تر استانبول پورې ترانسپورتي امکانات شته. افغانستان پرې باور دی چې د دې لارې په اوږدو باید ګمرکونه جوړ شي او یوه تعارفه معرفي شي، همدارا سرحدي امنیتي خنډونه لږ شي. کابل غواړي کوم مالونه چې له استانبول انتقالي شي هغه دې په باکو کې کوز شي او بیا دې د اوبو له لارې د ترکمنباشي په بندر کې افغانستان او حتی بیا پاکستان او هند ته واستول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راشد میریدو د جمعې په ورځ د انتالیا په غونډه کې موافقه وکړه چې په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت پروژه د تطبیق لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. درې سره خواوو اروپا ته د ترکیې له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال پر موضوع خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو منځونو کې به د ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یو کنفرانس جوړوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل لاجورد لارې ته یوازې د غموږ درې هیوادونه نه، د آسیا او اروپا ټول هیوادونه لیواله دي. د انتالیا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میلادي کال تر پای مخکې به په ترکمنستان کې د ولسمشرانو په کچه یو غونډه جوړه کړي څو د دغې ترانزیت لارې په اړه تړونونه وشي. بل لور ته هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو اندازه د ورځې زر ټنو ته زیاته شوې ده. تمه کېږي دغه صادرات له 15 نیولې تر 40 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو مسول وای د پیازو د فصل تر پای ته رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 9000 ټنه پیاز صادر کړي. ازرخ شافیزی د ازادي راډیو خبریال سالم محمد صالح ته د مرکې په پیل کې وویل چې افغانستان به په مجموع کې د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت پیاز هند ته صادر کړي.
دا زر تن پیاز په ورځ کې د افغانستان څخه چې هندوستان ته ځي یو ښه اقدام دی، ولې په پرتله د زموږ واردات 40.5 میلیارد ډالر دی. دا پیاز ښه ارزان شی دی، ډېر قیمتي نه دی. او د مثال په توګه که چیرې هر تن 200 ډالره وي، معنا یې دا چې کرایي سره او نور شیان سره 500 ډالر، دا کېږي 15 لکه ډالر. او دا فصلي صادرات دي تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. او بیا وروسته په خپله منګه د کابل د ضرورتونو د رفع کولو لپاره پیاز د پاکستان څخه راواردوو. دا 3 میاشتې موږ پیاز لرو، دلته بیا 9 میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دننه په افغانستان کې موږ زیرمې ولرو، کولستریج یا سرطخانی ولرو، دا به ښه وي په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کړو. دا چې نن په 200 یا 300 ډالر تام FOB خرڅ کړو، یعنی موجود دی خپل هیواد د کرایې سره 500 ډالر، بیا وروسته په خپل په 2 ډالر کیلو پیاز راواخلو، زما له نظره دا ګټور نه دي. اما په سمبولیک توګه ډېر یو ښه دراماتیک مسله ده چې مونږ د افغانستان څخه هندوستان ته پیاز.
بله، تاسو دغه دراماتیک مسله یاده کړه په داسې حال کې چې افغانستان کوشش کوي چې له پاکستان څخه ځینې واردات راکم کړي. البته وروستیو عکس العملونو ته په پام سره د خلکو فکر نه کوي چې په دې برخه کې به پاکستان بیا هم خنډونه ایجاد کړي تیرو تجربو ته په پام سره؟
نه، خو پاکستان داسې دي چې د هفته د تړون له مخې ژمن دی چې افغانستان ګاډي او دا ټاکونه 3D تر واګه پوری. بیا هندستانیان ډېر د مهرباني لمخې 12 کیلومتر دننه په خاوره د هندستان کې موږ ته اجازه راکړه چې په اتاری بندر کې خپل شیان تخلیه کو او بیا یا په خپل موټر کې برګیږي شي چې هندي موټر دي. او موږ څنګه په دې کولو چې کچېری دا اپتا څلور غړي شو، یعنی څلور غړي ولري چې یو هندستاني، پاکستاني، موږ اوسېږو او تاجکستان. او پاکستان څنګه په دې لري چې درې ارخیز وي چې پاکستان، افغانستان، تاجکستان. زمونږ وړاندیز دا و چې هندوستان په کې دننه شي چې همدغه مال چې بهرېږي له دې څخه سرغټ شي، بیا هلته په ډیلي کې امبتسر کې ښکته شي. زمونږ صادرات هر هغه چې زیات شي زمونږ په ګټه ده. اما اقتصادي معقولیت یې دغه دی چې موږ دلته زیرمه ولرو چې ملي ضرورتونه رفع شي چې بیا د پاکستان څخه وارد نه کړو.
هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو په ارتباط مو د ازرخ شافیزي څرګندونې اورېدې.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
البته د ایس ایم ایس په برخه کې یادونه کوم چې تخنیکی ستونزه ده، باید شوې ده چې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو ایس ایم ایس نه ونل ول. البته په دې خبرونه کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص شبې پیغامونه خبرو. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. مجله د دې لیکنې په پیل کې وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده بیعت د افغانستان د سولې خبرې اترې له خنډونو سره مخ کړي. د دې مجلې په باور په عین حال کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا هم له جدي ننګونو سره مخ دی. نیوزویک لیکي پاکستانی استخبارات یا ISI دې نتیجې ته رسیدلی چې لویدیځ کې د ملا اختر محمد منصور پر ضد تبلیغاتو په سیمه او افغانستان کې د هغه د مشروعیت د زیاتېدو سره مرسته کړې. نیوزویک مجله وړاندې وایي د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې اترې چې امریکا یې هم ملاتړ کړی و د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته پټه پدریدلې. د خبرونې په باور که چیرې خبرې اترې بیرته له سره پیل شي واشنگټن باید طالبانو ته څرګند پیغام ولري چې خپلې اړیکې د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری او د دې شبکې له غړو سره پرې کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړتیاو پر وړاندې پښتو ستونزو لیکنه کړې. ورځپاڼه په پیل کې وایي سګنۍ د جګړې فصل لومړی ځل و چې افغان امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې زیات مسؤلیت پر غاړه درلود. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو په ځینو لرو پرتو سیمو کې پرمختګونه کړي او ځینې هغه سیمې چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا ترې نیول شوې وې بېرته لاندې کړي، خو د ورځپاڼې په باور دا د دې ډلې لپاره لوی بریالیتوب نه ګڼل کېږي. ورځپاڼې پر دې ټکي ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولو 34 ولایتونو مرکزونه او د دې هېواد د اکثره ولسوالیو مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي. د لیکنې د لیکوال په باور له افغانستان څخه د نړیوال ائتلاف د 160,000 سرتیرو وتلو ته په پام چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه کوله د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یوه لویه لاسته راوړنه ده. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د خبرو یوه برخه خپره کړې چې وایي هېواد یې د ټولې سیمې په استازیتوب جنګېږي. د نوموړي په وینا وسلوالې ډلې نه یوازې د سیمې لپاره خطرناکې دي بلکې پراختیا یې ټولې نړۍ ته یو جدي خطر دی. د فارین پالیسي خبرونه په افغانستان کې د هغه ستونزو یادونه کړې چې هزاره ټبري افغانان ورسره مخ دي. د خبرونه په وینا د کابل پر لویه لارې یو شمېر هزاره مسافر له موټرو ښکته کیږي او يرغمل کیږي. خبرونه په روان کال کې د سوپ یې خو یادونه کړې چې پکې یو شمېر هزاره ټبري افغانان تختول شوي. د فارین پالیسي په وینا له فبروري میاشتې څخه تر اپریل پورې په افغانستان کې دا ډول اتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې پکې هزارګان تختول شوي او دا ګواښ مخ په زیاتېدو دی. فارین پالیسی خبرونه د کابل بامیان لارې چې د میدان وردګو له جلریز ولسوالۍ تیریږي د مرګ د لارې په نوم یاده کړې چې د غلطه وسلوال د هزاره ټبر افغانانو لپاره لوی خطر ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د راپیدا کېدو او په هغو سیمو کې چې دا ډله واک لري له خلکو سره د سخت چلند راپورونه له څه مودې راهیسې خپرې شي. اوس یو شمېر څېړونکي وایي له خلکو سره همدا سخت چلند او ځینې نور عوامل د دې سبب شول چې د داعش په نوم وسلواله ډله ونه توانی شي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ډېر پرمختګ وکړي. په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ځواک او فعالیتونو په اړه زما همکار له افغان څېړونکي محمد انور سلطانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې داعش دا مهال په ختیځو ولایتونو کې څومره پیاوړی دی. ښاغلی سلطانی وایي
په منځني ختیځ کې پیدا شوی دی، هغه په سلفي عقیده باندې د امریکې د غلط سیاست وجه باندې په دغه حالت کې هغې ولې کوم داعش چې د افغانستان په شرقي ولایاتو یعنې خصوصا په ننګرهار کې په اسکه مینه او د کیند ولسوالۍ په صندق او دغه کې دی په امامن تنګي کې دی یو څه قسمت په نازیان او پهکې دی دا داعش د هغه داعش سره کاملا فرق لري او د دې فرق دلیل دا دی چې دا داعش خپله د پاکستان د پوځ یوه برخه ده، دلته یې د طالبانو دپاره د فشار د وسیلې په شکل باندې په یو مشخص کوډینات کې ځای کړی دی چې پاکستان هغه طالبانو چې دا مذاکرې ته راکېږي دغه سیاست دی. دلته مستقیما هغه د عقیدې په لحاظ باندې دا خلک هغه شامل لکه د
سلطانی صاحب داعش یا همدغه ډله چې تاسو یادوئ چې د هغې سره توپیر لري د تاسو په وینا دا غواړي چې منطقه کې خپل حضور پراخه کړي، خو تر اوسه پورې چې لیدل کېږي دا په هماغو سیمو پورې محدوده پاتې شوې په کومو ځایو کې چې څو میاشتې مخکې د لومړي ځل دپاره دا ډلې راپورته شوې. د تاسو فکر باندې په دغه سیمو کې د دې په وړاندې د داعش د پراختیا په وړاندې یا د دغه نوې وسلوالې ډلې د پراختیا په وړاندې خنډونه څه شی دي؟
او افراطي وڅ بيدل په دغه د اقتصاد عمل او برخورد کې ول سره وکړه. خلک په ځمکه خلانې بمونی باندې سینه ول ولس څنګه د ولس خزو ماشومان ته مختلف رنګونه غواړي لکه چې په کوټه
وسلوالو طالبانو سره وخت په وخت جګړو رپورټونه خبريږي. فکر کوي چې دی وسلوالو طالبانو جګړې یا دی وسلوالو طالبانو لخوا چې په منطقه کې فعال دي، فشار به هم د دې سبب شوی چې دا ډلې محدود ساتلې تر اوسه پورې محدود سیمو پورې.
دلته یو جنگ وشو د طالبانو د دغه په حساب شیرزادو نه، د خوګیانو نه، د اسارت نه، د پچیراګان نه، دا په لختر شکل را د بالا د ګوري منطقه کې سره جګړه وشوله. هغه جګړه کې د کسام حکومت بمبار دوه کړو، پنځوس سفر طالبان حکومت تیارو باندې دغه شمله شولو، او یو دولس نفره د داعش والا. دغه مقاومت د طالبانو هم د دې باعث دی چې
سلطانی صاحب، تاسو د دوی د خشن او سخت برخورد او چلن یادونه کوي چې له خلکو سره یې کوي، د خلکو د سیمې د خلکو، تاسو خو په سیمه کې اتمن مو د هغه خلکو سره هم خبرې کړې دي چې په د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي، د هغوی عکس العمل څه دی؟ هغوی څه وایي چې تر د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې استوګنه څه خل ده؟
لکه مامن داچین کې، لکه د دیبانا په اوغس کې، او یا د نازیانو په قسمت کې، دغه تک داخل کوسی کې داخل کې دی، او د برخورد نه څه مشکله په ځان سره یو څه لاته او اضافه کا سره ځان سره بندین کوي دي. باقي باندې راکړه چې جواب تا په شیخ مصری کې پاتې دي، په دې فارم کې چې سبا پنو منځ کې د خلکو سره برخورد خراب دی، نو خلکو په دې کې نه راکړه چې هغه منطقې کې یو
په ننګرهار کې مو د داعش د فعالیتونو په اړه د څېړونکي محمد انور سلطانی څرګندونې اورېدې.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپری شي، او په همدې سپو د ماښام له اوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اورېدلی شي. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې په خوست کې د کتاب چاپول او د کتاب لوستل زیات شوي دي، خو اوس هم یوه فرهنګي مسله چې له سیاست سره تړلې ده، د بریتانیا ملي کتابتون اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه پکې وساتل شي. په اکاډمیکو حلقو کې دې مسلې انتقادونه پارولی دي. ځینو نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه برابره کړي چې په هغو کې ورځپاڼې، شعرونه، نقشې، راډیویي پروګرامونه، د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې ښایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلې دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې ښایي له ټوریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. دوی د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټول شویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې میشت دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو شویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول شوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي، دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د ټوریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خواشینی دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
د بریتانیا ملي کتابتون د طالبانو په ارتباط د اسنادو یوې ټولګې ته اجازه ورنه کړه چې په دغه کتابتون کې وساتل شي. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې کلتور پراخ شوی، همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډیره ده او اوس مهال د شعر او شاعرۍ سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. په دې اړه له خوست څخه ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو تر څنګ هغوی چې په علمي موسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېز یې کړی دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوسمهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښې لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځغ د هم کیږي هغه چا چې په ادبي او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دي، دوی ستاین غونډې جوړیږي.
د تړون اونیزې مسؤل سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتونکی فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتا په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی غې د پاره ډېر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډېر لوی کار دی او موږ د نوي فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي هغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
دی یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسه، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر او یو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکو وایي کچېرې دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به علمی او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیا به نوري هم ډېرې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لنده پروگرام ننخ پریشه. البته د کرکټ په اړه باندې دا خبر لرو چې په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال د 19 کلونو لوبغاړو کرکټ لوبه دغه اوس روانه ده. تر اوسه پورې د نیپال لوبغاړو په 14 اوور کې 93 منډې جوړې کړې دي. 6 لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان له لورې ضیاء الرحمن 2 وکټې اخیستې دي او نوین الحق د افغانستان له لورې د نیپال 2 لوبغاړي اوټ کړي دي. پرویز ملکزی هم 1 وکټ اخیستی دی. د دې لوبې په اړه به وړاندې په دې خپرونه کې نور معلومات هم درسره شریک کړو، خو 8:30 شوې. له سید کمال شارف څخه لنډ خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال توفاداره 15 وسلوال وژل شوي دي. په کابل کې پرون په وزن وجون کې برید کې 2 افغان سرتیري ووژل شول. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هرکلی کوي، خو وایي دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینې پلانونه طرحه کړي. د افغانستان بانک د نورو اثارو په بدل کې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودیانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینې بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې په روسي پلوه بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی دی چې نورې سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات به پکښې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. افغان پولي تصویر مله د باجوړ ایجنسی په قبایلي سیمه کې د حکومت پلوه قبایلي مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د جمعې په ورځ د دې ایجنسۍ د ناوګۍ په چمرکنډ سیمه کې یو بل قبایلي مشر ملک بهلول ووژل شو. دا په تیرو 2 ورځو کې په چمرکنډ کې پر قبایلي مشرانو دویم او په تیره یوه اونۍ کې په باجوړ ایجنسۍ کې پر دغو مشرانو څلورم برید دی. له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
افغان پولیس سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ځایی حکومت په لوه قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د سړک غاړې بمب چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ایجنسی ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ د باجوړ له مرکز ښار نه 25 کیلومتره لرې د ناوګۍ په چمرکنډ نومي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت په لوه قبایلی مشر ملک بهلول موټر له سیمې تېرېده چې په سړک کې پر ځای پر ځای شوي بمور برابر شو. د چارواکو په وینا د چودنې په نتیجه کې د قبایلي مشر ګاډی په بشپړه توګه له منځه لاړه. دا په تېرو 2 ورځو کې د باجوړ ایجنسۍ په برچمرکن نومي سیمه کې پر سیمه ییزو حکومت پلوه قبایلي مشران دویم او په تېرو اونۍ کې په دې ایجنسۍ کې څلورم برید دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 قبایلي مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د روانې میاشت په 2 څلور ویشتمه او 20 نېټه هم پر قبایلي مشرانو بمې چاودنې شوې چې په نتیجه کې د فضل کریم، دوا خان، محمد خان او ګلرحیم په نامه حکومت پلوه قبایلي مشران وژل شوي وو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې پر حکومت پلاوه قبایلی مشر ملک بهلول بمی چودنه لنزدې سره لی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هیډ کوارټر ښار نه تقریبا 25 کیلومتره فاصله کې لري علاقه چارمرکن کې کله چې یو قبایلی مشر روانو هغې ته لاره کې بمیښې و او ریموټ کنټرول بم و هغه هغې چاودنه وشوله چې په هغې کې هغه په موقع باندې نفات شو او د هغې نه پس سیکورټي فورسز والا علاقه کنټرول کې واخیستله او هغې سرچپریشن هم شروع کړی.
د سلیم خان په خبره په باجوړ ایجنسی کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو وروستۍ پرلپسې بریدونو خلک ویرولي او پر کار روزګار یې هم ناوړه اغېز کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2013 کال کې په باجوړ ایجنسی کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړ او په شپږو میاشتو کې دا سیمه له ترهګرو پاکه کړه چې په نتیجه کې ډېری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېده. ویل کېږي چې په باجوړ ایجنسی کې اوس هم د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ګډون د بېلابېلو ډلو وسلوال پټ دي چې له څه مودې راهیسې په باجوړ کې پر امنیتي ځواکونو، پر حکومت پلوه قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لښکر پر غړو بریدونه کوي. افغان پولیس سیرما په قبایلي سیمو کې پر قبایلي مشرانو امنیتي ځواکونو، امن لښکر او دولتي ودانۍ بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تیر میلادي کال راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په بېلابېلو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د زرګونو تورستانو د وژلو او د پراخو بریاو ادا کوي. د یادونه وردا چې قسم د پنځمې پرسته بجور کې د حکومت په لوه قبایلی مشر رحیم ګل د وژنې مسولیت پاکستانی طالبانو منلی خو د جمعې پرسته د ملک بهلول د وژنې مسولیت لا تر دې د مکمې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته.
بیا هم په پاکستان کې تمکی شو. د کوټې ژورنالیستانو پرون د اګست 27مه د خبریالانو د شهادت د ورځې په توګه ولمانځله او یو کال وړاندې د دوو وژل شویو خبریالانو په شمول د دې په دې ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د هغوی په یاد شمې بلې کړې او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوي خبریال قاتل نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د تیر کال د اګست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د آنلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکوونکی ووژل سول، تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد یې لاریون وکړ چې پکې یې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول.
په لاریون کې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو پښتني او بلوچ میشتو سیمو لسګونو خبریالانو هم ګډون کړی و چې د ښار پر بیلابیلو سړکونو وګرځېدل او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضیه لیک پریښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حکومت سره زموږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستان ټارګټ کلین دی بنس کړل شي. چې کم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنټ پکار دي چې زموږ ملاتړ وکړي، په شار سره ودرېږي. لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اوصله ځای نه ده شوی. موږ دغه مطالبه ده چې د څلور ویشت کسان چې ټارګټ کلین شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو سپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کومه فیصله کوي موږ په هغه باندې انشاءالله ولزی لبیک وایو.
د تیر کال په وژل شویو خبریالانو کې عبدالرسول تنکای ځوان و چې ایله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی و او په انلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکي خبریال په توګه دنده ترسره کوله. ځوان خبریال مجیب اڅکزی چې له اردو ټلویزیون سره کار کوي، له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری و. وایي د ملګري تر مړینې وروسته یې له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی.
28 اګست زموږ لپاره یو صدمه ده، هغه موږ هیڅکله نه شو یېروی. هغه کې ما د ورور سره هم خوږ دوست ډېر لرې ولاړې. اسې صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی. که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې، ته ګورنمنټ نه پرېږدي، ادارې نه پرېږدي، که ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورنمنټ سپورټ کوي، ته تنظیمو نه پرېږدي. نو په بلوچستان کې صحافت کوم یو چیلنج دی. زما خوب و چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زه به د خلکو مسئلې مسایل په سکرین راولم، خپل په ژبه به وایم، خپل په لاس به لیکم، په قلم په زور باندې. لیکن زما دپاره خو ډېر زیات مشکل دی. په دې یو ځای تلاس وروړې هلته درې څلور شماران وخت ناست دي.
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاه وایي په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي، په هغو سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راسي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو اوو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیسټان دي، هغه د هدفي وژنو، د بمو چاودنې چې دي، د هغه نشانه جوړ شوي دي. او یو کال تیر سو، شهید ارشاد مستوی، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس. نو یو کال تیر سو، دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي، هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو، د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو چې کوم تھریټس ورکول کیږي، د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډېر کم شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسط محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلوم وسلوالو په خپل کور کې وواژه چې قاتلین یې معلوم نه سول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام خپور کړو، د کرکټ له لوبې به مو خبر کړو. په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. د افغانستان لوبغاړو بالینګ پیل کړی دی. د نیپال اته لوبغاړی سوځېدلی دی، پنځه نوي منډې ورکړی دی او شپږ دېرشم اوور بشپړ شو. د دې لوبې په اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. خو اوس هم فریبا ظاهر او د ازادیا واورېدونکي پروګرام
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله ده. ستاسو د رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا اونۍ مو هم پر بیلابیلو مسایلو ستاسو پیغامونه اخیستي دي. لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه موږ ته راستولي دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې هواره کړي. البته مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم ووایم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو دا هم ستاسو پیغامونه.
زه احمدي دی من ستاسو سره پټه ماکه وروره مصطفی خپل باندې حکومت باندې ضرورت کوي. پای دې له دې کابل کې د پاکستان جاسوسان سفریان کابل کې د پاکستان لپاره کار کوي. ایا یو د نن په کابل پرچو مهمه وزري دلته خاینان څورو زموږ خاینان ته ورج یو د خاینان ته ورج غوښه سلام دې ارڅوک چې په جن تای دې په کابل کې ګرځي یو حکومت یې دانه کې چې نه پر کابل باندې پرچو مهمه کوي. هغه موږ څه پیدا نه وړي دلته راځي په افغانستان کې پټاونه کوي. افغانستان خلک ولې چې په خلو وته ولاړ وته ولاړ وای چې دغه مدرسې جوړې کې په افغانستان کې دغه چې پیدا یو ورو استي راته په پاکستان کې دغه غټ غټ پټاونه ورته وږي موږ حکومت سره دا هیره ده د پاکستان د ستان چې په افغانستان کې ګریږي د قانون دی او تکلیف به شتور په داسې یو نام پاتل شي. مثلا
د عربی راډیو ټول کارکونکو او رزونکو ته سلامونه نه کیږي. د افغانان په کله د پاکستان په دوستۍ او په دښمنۍ پوه شي لکه چې امریکایان نه پیسې واخیستلې بېرته د امریکایانو په وزنه استعمال کړي اوس یې د ملا محمد عمر په وزنه پیسې واخیستلې بېرته د افغانانو په وزنه باندې استعمال کړي کله به د افغانان پوه شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجی بسم اللہ کرنار ولایت فخر زحمت کوم زما د افغانستان د جمهور په شغله شوغه د خبره هله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشکل اتحاد او اتفاق ضرورت سره او بل اقتصادي پروګرامونه او اقتصادي کارونه باندې کار کول ته موږ ضرورت لرو. موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې ښه تدیر پیدا کړو د اقتصاد د جوړولو لپاره. السلام علیکم.
سلام علیکم. آیت الله ایم کونل نو ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه ونیږي. خلې وړاندې کوم او پیغام مې دا دی چې د افغانستان جنگ باندې دل د امریکا هغه یو میلیارډ ډالر دی چې پاکستان ته ورکړي او پاکستان هغه ته په دې پرې باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو او هغه څه کوي چې هغه د افغانستان کې جنگي ډلې ته تشویزوي کو چې دغه پیسې بند شي نو اس دی پروسې ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وایم او وروسته تر هغه زه دا غواړم چې زما پیغام په پارسي په پښتو په انګلیسي په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ایتلاف کې برخه اخیستې وه باید چې دوی د افغانستان یوه یوه تیاره چې ورکړي د افغانستان پوج پر پښو درېږي باید چې یوه او دوې تیارۍ ورکړي دوی چې د افغانستان پوج پر پښو ودرېږي. دوی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوج سره کومک نه کوي.
زه محمد رضا یم کابل د تماس نیول. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام ورسېږي. بعد سلام دای تذکرو مبارک زه یو پیغام پیدم اشرف غنی ته او عبدالله ته دا پنځه زره کاله مخکې موږ دغه تذکرې وې. انګریزانو نکړې بدلې، شورویانو نکړې بدلې، مجاهدانو نکړې بدلې، طالبانو نکړې بدلې. اوس که یې هر څوک بدلوي اشرف غنی او عبدالله دې مخه ونیسي. که مخه نه نیسي استفاده وکړي دوی دواړه د افغانستانه وژي دوی نو افغانان نه دي. چې موږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو، د اسلام په لار تذکره نه لرو. نو چې د کوم باندې هندوستان تذکره واخو، که د پاکستان واخو، که د ایران واخو، افغان په نام باندې څو زره کاله مخکې وینې تو شوې، څو زره کاله طالبانو وینې تو کړې، مجاهدو تو کړې. دا د وژې داسې لار منځته راغلي بېرته ژې وژي. وسلام. ہندوستان ولایت میں انکار محمد مدنی آزادی رادیو سر پر تماس کے ماں جماعت افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمد جن احترامانہ داخل اداچی تو حواد کی دبرخنائی تذکر و ویش پھیل کی ترسو حواد والو اغشناخ معلوم شی. ہلو السلام علیکم، ز عصمت اللہ فریادی دی کابل ولایت احمد شاہ بابا دمین اوسیزن فیم. سرنگی جدا تذکری شروع دی دا افغان کلمه چې ونه لیکل شي دا تذکره موږ بخي منونه ابدا باغ جالي کاری دا د خارجان لاسونه دي، ایران او د نور دولتو دي، روسیا مثال د خارجان لاسونه دي. دا تذکره ورته افغان ټول یو افغان ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پښتون ده، ټول یو افغان ده. دا تذکره موږ نه منو وروره افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ضرور دي ولیکل شي. والسلام و احترام.
سلام ګل خورشید د یلمند ولایت څخه مقصد خبرې کوم. د برېښنا د تذکرو د دغه افغان او د اسلام د کلمې سره هر څوک مخالف دی، مقصد سازمان ده که نفر دی که حکوم دولت ده. موږ زه د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د کابل د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو خلکو ته دا خلک معرفي کړي چې دا خلک دي چې د دې کلمو سره مخالفت کوي.
السلام معلم رف اللہ خلیفی د کاپیسا ولایت د تجاب ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. وروره، دا کومې الکترونیکي تذکرې چې دولت ورکوي او په هغې کې د افغان او د اسلام کلمه نه لیکي، دا تذکرې نه موږ اخلو نه موږ ته قابل د منلو دي، ځکه چې افغان زموږ ملي هویت دی او کوم کسان چې دی مخالف دي، که هزاره دی هغه د هزاره جهاد ته ځي، که ترکمن دی د ترکمنستان ته ځي، که تاجک ته تاجکستان. مونږ افغانان یې د دې وطن اوسېدونکي، ټول پښتانه افغانان دي، ټول افغانستان اوسېدونکي افغان. څوک چې د دې مخالفت کوي چې افغان کلمه ونه لیکل شي، هغه به د سر افغان دی. نو دغه تذکرې که چېرته به کې افغان کلمه ونه لیکل شي، مونږ ته قابل د منلو اخیستلو نه دي. افغانه که افغان شو، له افغان به وګټې، وطن د مور و پلار افغانستان به وګټې. وسلام.
بله السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی نابینا ما د لغمان څخه. زما د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې نور پاکستان د پاکستان په دې دروغو او په دې مکرجنو وعدو او په دې منافقانه وعدو باندې ونه غولېږي. کله چې موږ سره وعدې کوي نو په خپلو وعدو وفا نه کوي او په موږ باندې زمونږ هیواد ته انتحاریان را لېږي، زمونږ هیواد ته کروز مظاهر لا لېږي. زمونږ د حکومت د مشرانو نه دا هیله ده چې د پاکستان پر ضد د جنګ اعلان وکړي. او زه په خپله یوه نابینا یم چې او موږ له خیره د کولانګو او بیلچو او د خیره د مارتولو سره ورپسې ورځو او نه پرېږدو. څه مننه ده تاسو.
سلام ګرانو ورونو ته، ټولو اوریدونکو ته سلام. تقسیم محمد نعیم یم، د ولسوالۍ د مرغاب د ولایت د بادغیس خبرې کوم. د دولت نه مو دا هیله ده، اوس مو هیله انتخابات هم تیر شو، موږ رایه هم ورکړه ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله ته. زموږ سړک د حلقوي سړک دیارلس کاله کېږي چې دغسې په ځای پروت دی، یو اقدام هم نه دی شوی. بیا زموږ د مرغاب د ولسوالۍ اوبه ایله جاري ترکمنستان ته ځي، نه یو دلته یو مسته بند جوړ کړی، نه یو بل شی جوړ کړی. دولت دلته د هېڅ په هېڅ صورت کار نه دی کړی، او موږ خپله خپل مځکې هم نه سو اوبه وایي د ډېرو ته. ولې د ملت قدرت دونه نه دی؟ ډېر ځای کې روزونه مو د ترکمنستان خاطر، موږ داسې منطقې لرو چې په کیلومترو، دوه کیلومتره او درې کیلومتره د ترکمنستان خاطر مځکه اړولې ده. دولت نه مو دا توقع ده چې د قمانده ولسوالۍ ته هم یو نظر وکړي. دا ملت هم حقوق لري، دا ملت هم د افغانستان مربوط دی.
چلور نفر طالب ته مګوري طالب د خلکو رویت تغیر ور کړی خلګي تر تاثیر لاندې دي دولت هم جدي اقدام نه کوي چې نه امني ده او نه امني بل هیڅ موضوع نشته فقط دولت جدي اقدام نه دی کړی په دې ورځو کې د شاهین د قول اردو ژغ و په ولسوالۍ کې د مرغاب چې هغه راځي ټول طالبان غوښته چې د مرغاب فرار وکړي نو داسې موضوعان دي دولت په دې مورد کې زموږ سره هېڅ همکاري او کومک نه کوي ساتامېنه موږ داسې ډېر ضعیف یو د صحت نه نگانه د لارې نگانه زموږ مریضان په لاره مري تر راته مرکز د ولایت موږ نه سو رسولی خپل ډېر عاجل مریضان مننه کوم دغه مو عرض وکړ یو لړ مقامات ورسول
د روزګان ولایت د راوتو لسوالۍ د تنګیز د علاقې سره سای سره په تماس کې یم پرمو د افغانستان او ټول مشرانو ته زما دا پیغام دی چې تاسو وال د واره خپل په کور کې اصلاحات راوړئ اداري فساد ورکه بیا آئنده تاسو مخ کې څوک کوم مشکل نشي جوړولای اوس که ستاسو سره چې د پاکستان سره موږ دغدیا په جنجال کې یاست چې خپل کور اداري فساد دا ورکه خپل کور خلک اصلاح کړي دا به تاسو ان شاء الله الرحمن ته پر دې ملک باندې کومه بکاله شي جوړ کړی شي د خپل کور د تاسو ورک نه کړی چې څلته پر دې ملک سره نه څه کومه بکاله شي خپل پیسې چې تابانه د خپل ځان له اصلاح کې وړي داري پسات ورته ان شاء الله الرحمن ما ټول افغانستان او قیرتون مشران ته دا پیغام دی چې بیا به تاسو ان شاء الله الرحمن په ځان خدای دا موږ درو شاته را نصیب په مخ تک به وکړي کامیاب وي اسمو الله سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
روزګان ملت د ګزاو د ولسوالۍ خدای هیله کوي چې د ګزاو په ولسوالۍ کې تعلیم او تربیه ډېره په ټاپه ولاړه ده زه عبدالقهار د ګزاو د ولسوالۍ هڅه کوي چې حکله یو آی حتی تعین
کړي اول د ازادي راډیو ټول کارتون سلامونه وایم خاص تر هغه موږ ته بوت خیر سوړای ته ماره ورخه دې څنګه لرو مشکل تل مکتب لرو او ستان لرو تایم رجور دی دغه سم کار کې چې کوم هیڅ کوم پښتنو نه کوي السلام علیکم
الو السلام علیکم ز د هلمند ولایت تنایه ول صالح صاحب د لا خبرې کوم ما دا پیغام دی په ناو کې دا د مالیت له سم ماش ډیر کم دی نه اشلری و چې هم ستړي دي دا چې و چې پیو غزمیلری دا چې دا د دې پر مسفیت باندې ماش ډیر لږ دی او په میاش کې دوه واره درې واره یا تا نن پر ګرځي منګر دنیا ماشه ولوري نه اشاورا والا تي او اې څم نو صدقه ده دې زما د دولت څخه دا پیغام دی چې دا زما ځغ دې تر ورو مقام پر ورسی شي نو زما دا غوښتنه ده چې د مالی پلس یا واشا اشاورا والا کې اجازه ما شروع کړي د مالی پلس اخر ودا ته مجبور کړي چې اغلای پوهي یا 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 چر په جوړ کې یا پریږدي یا اکثر وځي د خینه کې و سلام د خلافانه
نجیب لا جان تنها ما د هلمند ولایت باندې کې کېد ولسوالۍ د زمینور د شوګو د کلی څخه می تماس نیولې دي هلو او هرزو می دا چې دغه زمونږ سره دغه ولی په اړه کې ویلې چې دا واره د ته جوړو د زمینور د کار نو دا پروژه منځور کړی ده تر اوسه په لا دولتي چارواکو په دې اړه کوم مشوره نه دا ورکړي دا جلا سره کې چې وعده یې سره کړی ده نو دا کار نه دی پیل شوی موږ اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده د مربوطه چارواکو څخه چې دا کار ته وکړي نور نه شي څه نه نیسه به بلنا ورته کوو چې سلام
سلام علیکم زه تورخم د لهنې 2023 ما برادر موږ د دغه ترافیکو له لاسه ډیر فازاد کی ورور غول شخصي موټر دی باندې را تا واړی چې ورور غول اسنا چور ګورور غول یا 300 روپۍ راخلی یار ته دی جې ته حکم دی چې ارجه صحیح ورور غول اسنا دا نه اخلي پلیټ را نه اخلي موږ دې فازادی او موږ یو ځان ورور دې څه موږ څوک موږ یې فازادی ډیر دی چې په هغه موږ یې لا
ورغره چې د خلکو د تاسو کوم حل شي خپل ټول عادي ټول سرکونه ټول ځایونه دې په دې کې کړی دي نیولې جوړ رغره ته چې ورته تاسو درېږي بس ودی نه چې واځي دې تاسو کو دې بیا کړه او څو ګوره ځان ته دروې د ورغره سلسله په وخت اخستی خو دا څنګه وایي چې موږ ورشو یو سوالې ته ودرې سوالې دې ګورو موږ موټر ودرې یاره اسناد انا واخلی ورغره یو اشاره تلاشه شارک چې هغه باندې موټر بوز دې سره ورغره بیا ته څنګه را واخلی
خبر میرویس خان غزنی ولایت ماں نے آزادی ریڈیو نہ خواہش تھی آزادی ریڈیو کر کون کی غزنی ولایت د اطفال محبت تراشی حال دی وګوري چې دلته د شیګانو لخوا د پښتنو اطفال نیول شوي دي او دوه کاله په زندان کې شول شوي دي. زه غواړم چې سره معلومات وشي او د دې نه پښتنه وشي ځکه د دوه کاله کې له تعلیم تربیې له ټولو بشري انساني حقوقو څخه محروم دي. دلته محکمه هزارګي ده او سرنوالي هزارګي ده او پولیس هم شیعگان دی پارلمان غریم شیعگان دی موږ هیله کوو د یونامان چې غزنی ولایت و توجه وکړي د وحشتونو له دغه ظلم له فساد مخه واد ونیول شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زاګیرو ولسوالۍ اوسیدون کیم په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټول کارکون کولیدم کو تاسو ګرل کومي سلامونه او نیکین احترامات وړاندې کوم. افغانان څوک د مارمای ښکار شول څوک د بموخ ښکار شول څوک د دریابو ښکار شول او څوک د مایان ښکار شول نو دا خلکو ته کار زمینه برابره کوي چې نه دایش ته لاړ شي نه وروره لشکر اسلام ته لاړ شي او نه کوپر اسلام ته لاړ شي. اوس ایتم لاړ نه شي خپل وطن کې خپل لاس خدمت وکړي فابریکې جوړې کوي او څوک شي دا وطن نظره بدي یا خارج ته شي مایان ښکار کېږي د ایرانیان ښکار کېږي مړ کوي سترګې ته نه وباسي ایرانیان. هر ملک ټول نړۍ په افغانانو ظلم کوي دا وایلت څه دی مو رهبران سودا شوی دي خرچ شوی دي او د خپل کور خپل بچی او د خپل جب د خپل پارتمان د خپل بلډینګ غو مر سره دي نه د افغان غریب غو مر سره دي. خدای په امان.
محترم وروره ستاسو پیغام د خبر کړ په دې هله چې ستونزې مو لوړ پوره چرواک او ریډر وی او توجه ورته کې یو ځې ستاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه مشته مهم دي او غوړ چې اړوند دي درې ورته توجه کې د خبرونه وخت پوره سو خو د هغو دوستانو پیغامونه چې لخبرې دوه پات سو حتما په نور خبرونه کې ځای لري او خامخا درته نشو د خبرونه مو هم دومره وتر بیا مو پر خدای سپارم. الله مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو اے دے ناویش پی مڑوان کو لائے دے
جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے
لکه غنم که دیگی گوشت لکه گانه سر راتا و مند لکه گانه سر راتا و مند لکه ناوی نر روان شیر لکه یو خوک گانه هم داسه بنف بنخ کلای دی جوان 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 خوالای 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 دی یه خلکو 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 منی سی جوان دون تا توپک منی سی رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکات تاوس بلد جانان تصویر و از موینا قید نقل یا وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم بمڑا وستر گو که دے پٹو غم و خون کو لے دے شون 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 کو لے دے شون 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 کو لے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیح دیو امین تو خوگه اشاره پا مسینجر که یه زواب واری پا مسینجر که یه زواب واری لچانو